پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. د سهار اته بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوري. زه امید زهیر مالیم. لوملای لند خبرونه. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالیه او ځاني زیانونه اړولې دي. که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې پکې سیلابونه راوتي او خلک یې ځپلي دي. جزئیات به وروسته واورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی. د دې وزارت لخوا تېره شپه ناوخته خپره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. خبر پاڼه زیاتوي دوهې په تړون کې منل شوې چې له طالب مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د دوی د مشرانو په سفرونو بندیز تمدید بیا تمدید شي، د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ د دیارلس طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې اسري میاشتې پرون وویل له هر هغه افغان سره چې اقتصادي ستونزو له امله ترکیې ته تللی دی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي. خو د ترکیې اسري میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړي. ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لېږلي دي او د شاوخوا 3500 افغانانو په ارتباط یې ویلي چې ډېر ژر به افغانستان ته ستانه کړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غله دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انتونی ګوترش د شنبې په ورځ په استانبول کې خبری کانفرانس ته وویل د وایي همدا پرون زه د اودیسا په بندر کې وم. په یوه بیړۍ کې مې د غنمو بارول ولیدل. ډېر اغېز یې راباندې وکړ چې لیدمې ټوله کښتۍ په غنمو ډکېږي. دا په نړۍ کې د ډېرو کسانو لپاره یوه هیله وه. د ګوترش په وینا د اوکراین، روسیه او ترکیې پلاوي همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی غله دانو د لېږد څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. تاجزاده تېره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو. د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیستي لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاجزاده دوسیه د یوې بېپرې څارنوال له لوري په یوه علني محکمه کې وڅېړل شي. 15 کلن مصطفی تاجزاده پروسږ کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدا و. د پخوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال او د ایران د مشر آیت الله علي خامنه ای له سختو منتقدانو څخه دی. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. له پرون راهیسې په افغانستان کې سیلابونه او خلکو ته اوختي زیانونه
تر اوسه پورې مالی تلفاتو بیخي زیات اړولي دي. لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د کلیو پراختیا پروګرام پلی کوي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي.
افغانستان یو بې وسله هیواد دی. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو.
د نرسانو قابلو شورا وایي که طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورنه کړي د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي.
د مکتبونو تړل دوام وکړي. شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي د اوکراین له دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اوري. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالیه او ځاني زیانونه اړولې دي. که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ترلاسه کړی، خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي دي. هاخوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو لړۍ د شمال لور ته غځېدلې ده او اټکل شوی چې نن یکشنبه او سبا دوشنبه په یو شمېر شمالي، مرکزي، ختیځو او جنوبي ولایتونو کې سخت اورښت وشي او سیلونه راشي.
په
په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په 21 ولایتونو کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د بهیدو اټکل کړی دی. د ورښتونو دا جوپه پیل شوې. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د نشیاتو رئیس مولوی محمد نسیم حقانی تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل،
تیرو دوو ورځو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونو د ځان سره زیات مالی تلفات درلودل. زیات تلفات یې د میدان وردګ او ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان، پنجشیر ولایتونو کې وو. چې خوشبختانه د ځاني تلفاتو کوم راپور نشته، البته بعضې کورونه په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
نږدې دوه میاشتو راهیسې سیلونو د افغانستان مرکزي، ختیځ او جنوبي سیمې ډېرې ځپلې دي، خو د نوي اټکل له مخې نن او سبا به په شمال کې د تخار، سمنګان، بغلان، بلخ، سرپل او جوزجان په شمول په 21 ولایتونو کې ورښتونه وشي او سیلونه به راشي. سیل ځپلې مرسته غواړي.
نبی ولا زابل د زابل لرغنداب خبرې کوم، زموږ پر غنداب ولسوالۍ کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چې مونږ اسلامي امارت نه ده چې د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او ورسره کومک او مرسته وکړي.
زه سهیل یم د غزنی ولایت له مرکز څخه. د غزنی ولایت کې د جمعه پورس په ماښام باندې ډېر سخت بارانونه وسول او ډېر خلک سیلابونه ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو له امله د 104 کسانو د مړینې او د 115 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی.
په افغانستان کې مو د اورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه اورېدل. نن سهار مې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت له معین شرف الدین مسلم څخه زیانمن شویو ته د مرستو د رسولو او تر خوا یې له تېرې شپې راهیسې د سیلابونو د راوتو او خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو په اړه وپوښتل.
تر اوسه پورې مالی تلفات خو بیخي زیات اړولي دي. په ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې، په ټکوټو ډېره او په دې ولسوالۍ کې، همداسې الینګار د لغمان د او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده. دغه سي د وردګو، سید آباد او شیخ آباد دا ځایونه، او داسې دي چې همداسې د پنجشیر د تیر ورځ ده د ځاني تلفات په اړه باندې تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي. سهار ډېر وختي دی، ممکن یو ساعت وروسته کره معلومات ترلاسه کړو. او مالی زیان خو داسې معنا اوښته دي چې هغه تزارتي ځمکې دي، کلي دي، کلارې دي، هر څه خراب شوي دي.
بیا بېلابېلو ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپرېږي د سیلاب څخه د اوښتو تلفاتو په اړه باندې، که څه هم تاسې ویلې چې وروسته به جزئیات هغه شي، خو ډېر ځایونو کې دغه ډول تصویرونه هم خپاره شوي. بهرحال په لنډو راتلونکو نورو ورځو کې هم د نن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو او د اورښتونو اټکل شوی دی. اندېښنه شته دی؟
هو، داسې دی چې کوم ځای کې چې خلک ګزاره کوي واقعا چې هغه ځای کې اوس ګزاره نشي کوی. لکه ما چې د اوس مخکې خبره وکړه چې ډېر ځای څخه اوسمر خلک په شپه کې په یو بجه ونیم بجه نقل کله کله ډېرې ولسوالۍ لکه بلیکوټ ولسوالۍ، همداسې د الینګار ولسوالۍ، د لغمان همداسې خوشۍ ولسوالۍ، د څو ځای کې په شپه کې په یو بجه او یو نیمه تر دوو او کم دوو پورې خلک نقل سول بل ځای. نو دغه اندېښنه شته چې خلک د دوو خپلو ځایو څخه نور ځای ته نقل سول، هلته سرپناه غواړي او همداسې اټکل د سبا لپاره د هوا شناسۍ یا هوا پېژندنې د لارې نورم اټکل شوی دی. نو مشکلات واقعا شته.
تر ټولو لوی ستونزه همدغه ده چې وزارت کولی شي دغه یو لوی ناورین ته چې نږدې ټول افغانستان یې نیولی ورسیږي، خلکو ته مرستې ورسوي، د خلکو لاسنیوی وکړي.
داسې دي چې دا داسې ناورین ته واقعا چې موږ خپله هغه اولیه کومک کوشش کوو چې ور ورسو او په شپه کې چې کوي او په ورځ کې داسې پېښې دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او په هوایي د خلکو وکړو، خطر ځای څخه یې بچ کړو، انتقال یې کړو. همداسې که وتوانېدلو تر لږ ضرورت یې هغه باندې څخه کار ورته واخلو، مګر خوراکي مواد ور ورسوو، سرپناه ور ورسوو. خو داسې چې زه وایم چې دوی ته کوم چې موږ کوو دا دوی ته کفایت کوي، دوی پوره خدمت وسي. دا واقعا موږ تر اوسه لوړ دی، دا ناورین ډېر غټ دی او په ټولو ساحو کې دی. یو بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې، نو واقعا چې دا زموږ تر اوسه لوړ دی.
معلومات څخه چې په افغانستان کې څو کال د سیلابونو دراوتو دا لوی ناورین کې ورته وایو، هغه څه دلایل کیدای شي چې د بل هر وخت په پرتله څو کال ډیر سیلابونه راوتي دي؟
داسې دی، دا که وګورو بېخي بعض ځای کې په پېړۍ کې نه دي راغلي، بعض ځای کې د 50 کاله د 100 کاله څه نه دي راغلي. دا په ډېرو ملکو کې راشروع شوی دی چې د وچکالۍ د وچکالۍ وروسته چې دا څو ملکو کې راغلی دی، اوس افغانستان هم دی. نو دې کې سید څه نه سي ویلی چې یو علامه چې ادا ده چې دغه ده پیغمبر سره حدیث دی چې د آخرت د علامو څخه یو علامه دغه ده. نو ممکن دغسې د راځي ارقم د ارقام ته چې ګورو او دغه اقلیم د جغرافي د ځمکې دغه چې ګورو دغسې یو علامه ده. الله تعالی دې رحم وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت معین شرف الدین مسلم وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کله به خو طبي پیښو افغانان زیانمن کړي، لبل بیا بیروزګاری او ترخوای بشري وضعیت هم د خلکو حالت ډیر خراب کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف وایي دا سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي ناورین زیات دی او ونه وي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي. په دې اړه رامز الکبروف وویل افغانستان یو بېوسله هیواد دی، د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کېدل او له لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او ونوي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانانو ورسنۍ عاید په اوسط حساب یو ډالر او 90 سنټو ته رسی شي. رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نه شي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګه لنډ کړو. د الکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، ښوونځی غواړي او سم ژوند غواړي. الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړي دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. وروسته تر دې چې طالبانو تېر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړې او زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې چارواکي وایي روسي عسکرو د میکولاف په سیمه کې، یعنی د دې هیواد له دویمې لویې اټومي بټۍ په 30 کیلومتره کې په ډزو یو شمېر کسان وژلې دي. په دې ډزو بریدونو کې خلکو ته د درنو مالی زیانونو د اوښتو خبر هم ورکړل شوی دی. هاخوا د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې ده.
د میکولایف والي ویتالیکیم د شنبه پر خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سنسک په ښارګوټي کې یو 15 پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې په وینا بالکونونه چپه شوي او کړکۍ مات شوي دي. د ویتالیکیم په باور په دې پیښه کې د څلورو ماشومانو په ګډون 12 ملکیان ټپیان شوي دي. ویزن سنسک ښارګوټي د پیدفدن نوکراینسک لا اټومي مرکز څخه نشته 10 کیلومتر لري پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. تر اوسه دې اټومي مرکز ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د اوکراین د سلورو وړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سنسک ښارګوټي د روسي ځواکونو ډزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې شاید پیفتن نوکراینسک پر لور توغندی وشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیانولو لپاره هڅې کړې وي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسكي د اوکرين له دوهم اټومي مرکز سره نشتې د روسي ځواکونو د زوتا اندیشنه ښکاره کړه او ویل
یو روسيسکي شانتاج رادیاتي
د اټومي وړانګو د خبرېدو په برخه کې د روسي له لوري د خوشګوتنیول ادامه پیدا کړي شای روان وړي د اروپایي هیوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکي او له ویره ډک وخت بدل شي ځکه چې په نړۍ کې داسې څه لارښود نشته چې کله یو ترهګر دولت د اټومي پټویو پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي. د اوکراین حکومت له ملګرو ملتو او ګڼو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکراین له ستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي. په روسي ورځو کې نړیوالې ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. اوکراین او روسي د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړي دي. خو د پدفتن نوکراینسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکو څه نه دی ویلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
که څام طالب چارواکي وایي د تیر په پرتلې د درملو د واردات او تولید برخه کې جدي اصلاحات راوستي خو منی چې په بازار کې درمل کم شوې دي. د طالبانو د خوړو او د درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر د شنبه پورس کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل افغانستان د هیڅ درمل فزیکیا او لابراتواري ازمخ پرته واردېدلای نشي، خو په خبرې د چارې په بازارونو کې ځینې درمل هم راکم کړي دي. هغه هم خلک او د درملتونونو مسؤلان بیا وایي په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلای او که موندل کېږي هم به یې ډېری لوړې دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تېرو شپږو میاشتو راهیسې هېواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او ان خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکي د مسایلو ته پام ونه کړي نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي، خو مني چې د تګلارې یې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په شلمه په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې څو میاستو راپور او لسترولن شریکولی ټینګار وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړې دي. خو ښاغلی عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل سویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دی وارد شوی. نوموړي ټینګار وکړ چې د درملو د وارداتو د کنټرول لپاره یې په ټول هیواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او پاتې نور ټولې فرعي لارې یې پر واردونکو بندې کړې دي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسؤلین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکی نذیر چې په کورنۍ کې ناروغ لري وایي په افغانستان کې د ناروغ د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسی کم او له هېواده بهر د درملنې توان نه لري.
او د دې معایناتو ستونزه بله خواته ده چې مونږ وسط لاسو ګریوان یو، اکثره وخت مونږ خپل ناروغان پاکستان ته بیایو ولې کله چې مونږ مراجعه کوو له ډېرو ستونزو سره مخ کېږو.
بلخوا د کابل پروان هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی د یو درملتون مسؤول نقیب الله اکبری وایي په دې وروستیو کې آن دوی په اسانه درملو ته لاسرسی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي.
لبد امر غلا هم هغه ډول چې باید درملو ته د خلکو لاسرسی وي نشته. ال شک پرته کله چې درمل کم وي بیې هم لوړې وي. درمل په مافیایي توګه بازار ته روان دي چې ګران دي.
د درملو د پلورونکي او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د درملو لاسرسی اسانه کړي، کنه په خبره یې خلک به له ناورین سره مخ سي. د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره وایي سوداګر او درملو واردونکي ته یې لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي، هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
اوریدل مو چې طالب چارواکی وایي د تیر په برتلا د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات راغلي، خو مني چې په بازار کې درمل هم کم شوي دي. تر خو مدام خلکو او د درملتونونو د مسؤلانو خبري اوریدي چې ویلي د اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلی او به یې هم ډېرې پورته دي. که په یوې بلې روغتیايي موضوع او تر خوا یې د نجونو د زده کړو اړوند په یوې موضوع تم شو، هغه دا چې په افغانستان کې د زرګونو قابلو د روزل کېدو ملا په اولاد د میندو د مړینې شمیر خورا راکم شوی و، خو اوس یو وار بیا د زیږون پر مهال د میندو مړینه په ډېرېدو ده. روغتیا پالان اندېښنه ښیي چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. عصمت ساروان د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور او شیدو د تغذیې د تخنیکي کمیټې غړي هیلې غرشین سره مرکه کړې. هغې په پیل کې په افغانستان کې په زیږون د میندو د مړینې په اړه خبرې کړې.
د کما سروې چې په 2000 کال کې شوې وه د میندو مړینه 438 په 100,000 ژوندۍ ولادتونو کې وه، چې دا په ټول افغانستان کې دا سروې شوې وه. یو موضوع بله موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو. موږ پخوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلګۍ پروګرام لرو چې د هر ولایت لپاره هغه څلور د ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلا اوس هغه پروګرامونه زموږ ځنډول شوي دي؟ د دې په خاطر باندې چې زموږ پروګرام 2 کلن پروګرام و او موږ دغه تقریبا 9000 قابلې چې درلودې په دې سیستم کې ډېر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 10000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زموږ پروګرامونه وو، ولې اوس هم ډېر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3 تر 4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د 12 صنف فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی چې مخې ته ایښی دی، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کېږي.
حاضر د ماده قابلو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په 1100 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات عالی کې هم یو د قابلګۍ پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلګۍ پانځه دی، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات عالی مؤسسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلګۍ د غلرو د برخې لرو.
د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور او شیدو تغذیه تخنیکی کمیټې غړي هیله غرشین و چې له عصمت ساروان سره په افغانستان کې د میندو د مړینې، البته د زیږون پر مهال د میندو د مړینې پر ډېرې دوه اندېښنه ښودلی او تر خوا یې دا هم ویل چې که طالبان نجونو ته اجازه ورنه کړي چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړ شي، نو په راتلونکي کې به د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر نور هم ټکنی شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نه، ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ملګرو ملتونو په پکتیکا کې په افغانستان کې د $6 میلیون په ارزښت وروستیو زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه د جوړولو بهیر پیل کړ. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي دا کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې 4 وړ مورس پیل شوې. خو د پکتیکا اوسیدونکي که څه هم له دې اقدامه هرکلی کوي، خو وایي دا پروسه باید لا زیاته پراخه شي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وروسته یو زلزله ځپلو ته د زرو کورونو د جوړېدو چارې تېره ورځ پیل شوې. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زرو کورونو د جوړېدو لپاره پلان شته.
د کورو افتتاح پرون د جمعې په ورځ موږ وکړله او دا کورونه چې کوم دي موده د دوه میاشتو تر پنځو میاشته یعنې که په دوه میاشتو که په درې کې جوړ شو آخري داره چې په پنځه میاشت کې به سپارل کېږي. کیدای شي ممکن د دې څخه مخکې جوړ شي. یونیسف 2000 کورونه په نظر کې نیولي چې موږ سره شریک شوي دي. هغه زر کوره په ګیانه کې او زر په برمله کې. د برمله د اوس افتتاح شوی ده چې د زر کورو لپاره شپږ میلیونه ډالر وه.
د ښاغلي مسلم په وینا دغه بهیر په یاد ولایت کې وروستی یو زلزله ځپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګري ملتونه ورکوي. له بلې خوا بیا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي سره له دې چې د دې پروسې له پیل نه هرکلی کوي خو وایي چې د کورونو د جوړېدو لړۍ باید پراخه او چټکه شي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسېدونکي محمد ګیانوال او راز محمد
پرون په پکتیکا کې د زرو کورونو افتتاح شوي. زرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوي. د حوادثو وزیر صاحب لږه وروسته د جمعې لمانځنه وروسته تقریبا دوه بجې شاوخوا پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا وروسته سفر درلود. ګیان ولسوالۍ ته راغی او مخامخ موږ هم ورسره ولیدل. خو په ګیان ولسوالۍ کې خپله د کورونو افتتاح نه ده شوي، نه یې عمل کارونه پیل شوي دي. یوازې په برمل کې د زرو کورونو افتتاح شوي او کارونه یې هم پیل شوی دی.
تیر ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادث وزیر راغلی و، نو ورسره عمل پلاوی هم هو. اول لاړ شول برمل ولسوالۍ ته چې په هغه ولسوالۍ کې د زرو نفرو د بنسټ ډبره د زرو کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. او بیا ګیان ته راغلو چې تر اوسه پورې دلته د کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې او سخت بارانونه هم دي. نو د بارانونو د وجې خلک د سخت مشکلاتو سره مخ.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دوی دوه برابره نور ټپیان شول چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه هم ونړول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم ساس پیغامونه.
زه بهواري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه درسره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي عمارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې نغدي مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزنی له ولایت اندړ له ولسوالۍ چې خبرې کوم، ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي له غوا سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو. ایمو خپله یې کور وړی ده ورور، یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې م دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیې واورېدو د مسکینانو، د سیلاب ځپلو، د ستیا له بیې کومک کوو.
السلام علیکم ورو جانا جوړه بخیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخرو نه کړه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي. او موږ ته به چې د دولتي مرکز نه دا غوښتنه ده چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو او زمونږ مشکلات به چې حل شي مرکزي ادارو نه موږ دا غوښتنه ده وروره.
ورور دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ دا سیمه چې دا ورور ډیره وچه ده. په دریو څلور سوه متر خلک برمی وي. یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولی غم دی وخوړی سي.
وحدت پال نورستاني خبر کوم. نورستان ولایت نه له بده مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځاني خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه مونږ شهیدان لرو او کورونه هم وړی دي. همدارنګه د نورستان په عوامالو صالح کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله هم وړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپل ورسره مرسته وشي او په زمن کې دغه سړکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وړاندې لدی چې د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه درسي ساعت وړاندې کړم. وخت په کابل کې